په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دې له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې. او د اروپایي ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې داسې 9 کسان ولیدي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنې ته بوه. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت یې له کډوالو سره بندي کړې مرستې بحال کړې. دا غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي، سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سه شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر شیر محمد مشال ریډیو ته وویل
لکه د کوم سره زیتای کو زکه چې مشته دی دا وی دی چې سپره د خل بحال نه وي، د تم زکه پاشي تجارت او بازور کاروبار خلص نه وي. هغه پر د دې امیر دا تاون سره کې کوم پر بانګ کنا په چارو جازر کې نظر کې مسله حالو کو او که حال نش په دا خبر امیر رټل قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز سره سره.
د پولیټیکل انزامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د دې 5 تحصیلونو فارمونه یې په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې ته لیږلی دي. خو د یادې ادارې چارواکي وایي چې پولیټیکل انتظامي دا فارمونه بیرته ورڅخه اخیستي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یا د ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې. د ټانک د مطبوعاتي مرکز مرستیال مشر شیخ رحمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زه خدا وایم چې دا حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کولای آی ډی پیس پاره، مسعود قبایل پاره هغه حقوق خبره کولای، دا چې کوم آواز بلند کړی ده دې اخته سزا میلاو شو.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال محمد زمان مسعود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د طالبان یو کمانډان قاری سیف الله د هغه د وژنې ذمواري منلې ده. په باجوړ ایجنسۍ کې 214 سوي چې 2 قبایلي مشران وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د سیشن به په ماشام د ډیلی کلی د ماموندو مشر او ملک په او حکومت پلو ملک مصنف خان لکور المانزه تروان وو چې په یو چاودانه کې ووجل سو. تر دې وړاندې د سیشنبه په سهار د سلارزو د سیمې ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودانه کې وجل سوی او دوه زامن ورسره ټپي سوی وو. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. په خبر پښتونخوا کې به له پولیو او یو شمیر نورو ناروغیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې 20 اربا روپۍ لګول کېږي. دا خبره په پاکستان کې د ماشومانو صحت ژغورنې ادارې د خبر پښتونخوا مشر ډاکټر طاهر خان د سه شنبه په ورځ ناوخته په سواد کې یو سیمینار ته د وینا پر مهال وکړه. د ویل داسې یو شمیر خطرناکې ناروغۍ دي چې ماشومان ترې په 300 یا ټیکو ژغورل کېدای شي.
د راتلون کې 15 کال کې د خیبر پختونخوا د بار تقریبا 21 ارب روپے خرچه به باندې کیږي. دی کې تقریبا 17 ارب روپے چې کم دی هغه د ویکسین دی. دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی، پولیو، تشنج، خوناک، خسره، هغه گردن توڑ، بخار، سرسام مونږ چې کم شي هغه نمونیا، دا ډیر خطرناک بيماریاں دي او دی په 2-3 ټیکو ټیک سره دینه بچ کې دی شي.
دا یادونه وړ ده چې پولیو ناروغي د نړۍ په یوازې څو هیوادونو کې دوام لري چې هم یو پکې پاکستان دی. او په پاکستان کې بیا دا ناروغي تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شتون لري. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډیرو پاملرنو او جدي ژمنو غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. لی یون چا ویل اقتصادي پروژې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ګټورې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیتسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي تر د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. د پر افغانانو غږ وکړ چې موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لرو، ستاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغسې وړیا مرستې به ورته برابرو. په کابل کې د روس سفیر دا هم وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ډګر وي. د اروپای ټولنې قانون پلي کوونکي ادارې په سپین او پولینډ کې داسې 9 کسان ولیدي چې له پاکستانه به یې خلک اروپایي ټولنو ته بول او د غلامانو غوندې به یې په زور کار پکاو. د یوروپول په نامه د ادارې دا کسان د اکتوبر پر 24 او 25 نیټه په سپین او پولینډ کې پر رستورانتونو او کورونو د چاپو پر مهال نیولې دي. د دې چاپو هدف د کډوالو د راوستونکو پر ضد ګامونه پورته کول وو. یاد ادارې ویلي چې یو منظمې پاکستانی جنایي ډلې به دا خلک د لیبیا یا ترکیې له لارې په داسې کښتیو کې د اروپایي ټولنو غړو هیوادونو ته راوسته چې د سمندر وړ به نه وي. یوروپول زیاتوي چې دا نوي راوستل شوي کسان با مجبورول کېده چې د کبابونو پر رستورانتونو کې کار وکړي او د سفر او کاغذونو خرڅ پوره کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د کډوالو مشرانو پرون یو بیا د پاکستان له حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره د مرستو کړې ژمنې پوره نه کړې.
د دې داوی دی چې څه پر د خل بحال نه وي، د دې تمځکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلوص نه وي، هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې
د قبایلي خبردارانو اتحادیه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یو خبریال د پرونی وژنې غندنه کوي او حکومت غواړي چې د سیمې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي.
د فاټال یا جنوبي وزیرستان صافیان دي دا غو د مستقبل لپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقعیا نشي راپېښ.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت له نهو خطرناکو ناروغیو څخه د صوبې د خلکو د حفاظت لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي دي.
21 ارب روپے خرچہ بدے باندھے کی گی. دا نہ بیماریاں کم دی، دا ڈیر خطرناک بیماریاں دی اور دی پا دو ادری ٹیکوٹ سڑے دینا بچ کے دیشی
تان دے ہلے ونیس پروگرام ہم اور رہی ہلے دال مشال ریڈیو سروس. او دا هم ولنه موجود شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د ویجرګې لاري یوار بیا د پاکستان حکومت وغوښتل چې دوی به کورکل شو خلکو ته د مرستو رسولو دربل شوی لړۍ د بیرته روانه کړي. دغه مشرانو په خبره له تیرې روژې میاشت راهیسې دوی ته مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې غوښتنو ته حکومتي چارواکي مثبت ځواب نه وایي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی مشرانو 13 ورځبنو کې د غونډې پر مهال بیا غوښتنه وکړه چې دولت د یادو تحصیلونو راشن او نقد مرستې دې بحال کړي چې د روژې میاشتې نه یې بند کړي. د غونډې نه پس مشرانو د پولیټیکل انتظامی سره هم جرګه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دوی سره د ناانصافي بند شي. ملک جان فراز وزیر وویل پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې د یادو تحصیلونو هغه خلک چې کډوال شوي ملکان دې تصدیق وکړي نو مرستې به یې بحال کړي، خو هغه یې لا هم نه دی پوره کړی.
یو لیست دی ولوژو خو بهر ال ایف ڈی ایم اول اول خو امال نه پکې بیا ورته سره چې نه پولیټیکلې ویلي دي خپل پی دا لیست واپس غوسه چې پی یو سره په دای گرین نه یا ای پی ار ته چې زو نه نه جرګې غاده تا وکم مش کوم سره درې می مش کوم ته خبره مخ شي کی باقی و دي کوم فیصله پې کو بیا چا کوم سره شوی ان شاء الله مش کوم سره غاکی.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر شیر محمد وای دولت ور سره وعده کړی و چې تر څو خلک کډوال وي مرستې به جاری وي.
لکه د کوم سره زیتای کو زکه چې مشه دی دا وی دی چې څه پر د خل بحال نه وي، د تم زکه پارٹی تجارت او بازار کاروبار خلوص نه وي، هغه پر د دې امیر دا تاون وسره کې په پر بانک کې کنه په چارو جازر کې نظر کې د مسله حال کو او که حال نشو دا خبر امیر ټول قبایل تر سره یو بیا حکومت مرکز سره سره.
ملک محمد نوروائی په دوی د بیکوره شو کډوالو تصدیق وکړو او نن انتظامیا د خپل خبرې نه ورنه په شا شوې او دغه کډوال یې خامخا د مرستو څخه محرومه ساتلی. کلامو چې د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو چارواکو وویل پولیټیکل ایجنټ ورته وینا کړې چې د پنځه تحصیلونو کډوال دی بیا درخواست وکړي او وړاندې د دوی فارمونه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای ته استولي ول. د اف ډی ایم ای چارواکو بیا وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی نه د پنځه تحصیلونو کډوالو تصدیق شده فارمونه واپس اخستي. کډوال وایي د روژې میاشتې نه چې دوی د مرستو نه محرومه دي اف ډی ایم ای چارواکي ورته پولیټیکل انتظامیه یادوي او پولیټیکل انتظامیه ورته وایي چې مسله یې د اف ډی ایم ای سره ښکل شوې او دوی تش یو بل ته لیږي چې پرې وخت وباسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلی خبریالانو اتحادی او د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې فعالو خبریالانو په ټانګ کې د وسلوالو لخوا د یو ځایي خبریال زمان مسعود وژنه په کلکه غندلې. دوی له حکومت غوښتي چې دغه پیښې عاملین دې ونیسي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د سلورم په ورځ په موټر سایکل سوار یو نه سرګند وسلوال د سلی وزیرستان اوسیدونکی خبریال محمد زمان مسعود د ټانګ سیمې کور چک پوسټ سره نږدې هغه وخت وویشتلی ووژلې چې کله دای په خپل موټر سایکل د کور نه د ټانګ په لوري روان و. د خبریال محمد زمان مسعود په وژل د سیمې خبریالان څومره خپا او په دغه باره کې دوی ست تاثرات او غوښتنې لري. خبریال محمد
ډېر افسوسناک خبر ده. داسې چا کړي دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغه قاتلان دي فوري طور باندې گرفتار کړي سي. د فاټا یا جنوبي وزیرستان صافیان دي د هغو د راتلونکي مستقبل دپاره یو داسې حکومت ګام واخلي بیا داسې واقع نه شي راپېښ.
د ټانګ پریس کلب رستیال مشر شیخ رحمت الله زیاتوي:
زه خو دا وایم چې د حق او صداقت قتل ده. زمان مسعود چې څومره کوشش کوله آی ډی پیس پاره مسعود قبایل پاره حقوق خبره کوله دا چې کوم آواز بلند کړه د دې اخته سزا ملو شو.
د ټرایبل یونین اف جرنالیست ویلی وزیرستان مخشینای صدر نور عالم مسعود د دغه پیښه په دارنګ غندنه کوي.
دا چې کی مان واقع اوس ولا دا میش برپور مزمت کوي او د حکومت نه غشتنه کوي چې په واقع چې څوک مولوی سوی ادب نه کا به شي او خراب تا کوي وشي.
په دا غامو کې مشال ریډیو د وژلې خبريال کم کوي رو رہا وژا غوا
همنما اسلم سودای چا سره هیڅ دښمنۍ څه شي نشته دی کنه ګایز یې کور نه ووته کنه بیا اندازن آٹھ نو بجې داسې ټلیفون راغی کنه چې چا وشت شي چې کور سر براو پنځه بچو نو یو کونډر ته پرشوه.
په دغه بار یک شمه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفی سره تماس ونیو هغه خپل ژغ ریکارډ نه کا. خود محمد زمان مسعود د مرګ پیښه یې په سختو ټک ټک شو غندله او دا لوځه هم چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي با د وژلي خبریال د کونډې او یتیمانو شمالي ملاتړ وکړي. یاد دی وی چې د محمد زمان مسعود د وژلو ذمہواري د طالبانو یو کمانډر کاری سیف الله قبول کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانګ.
اوریدونکو، پرون د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ جنسای کې شو یو بمی چاودنو کې دوه قومي مشران چې د سیمې د امن کولو له چارو سره مرستې کولې ووژل شول. د باجوړ اوسیدونکو وایي حکومت د دوی د مشرانو د امنیت لپاره هغه رنګ چې پکار ده ګامونه نه پورته کوي. شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې بیګا ماخام د مانځه په نیت له کوره وتلی ملک موسنف خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په بومي چاودنه کې ووژل شو. ملک موسنف خان یو سپین روبې او د حکومت مرستیال مشر ملک و او د ډیلي کلي ماموندو اوسیدونکي و. د دغه پیښې حال راته د ډمډولي ماموندو اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی پخوانی صدر ملک ګلزاده مامون داسې وایي:
نو بس بیا خلاص کړی بس و پاتې ملکانو سره دفتر ته تراتو دیډیا ډیر راول خبره وکوله چرګو ته براتو همي شړې ونه
او هم پرون سحر د اصل ارزو د سیمه اوسیدونکو یو بل ملک محمد یونس خان هم په بمی چاودنه کې وژل شوی او دوه ځامن ورسره زخمیان شوی د اصل ارزو د سیمه اوسیدونکو محمد حسین خان وای چې اولس وز د چاودنو او د ډزونه نه یریږي خو د داسې پی خورستو عسکري ځواکونه هغوی په مشکل کې اچوي نو آیا داسې ممکنه ده چې ګینه حکومت د سیمه مشرانو ته او یا بیا مشران په خپل ډول خپل ځانونه د وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتي ملک ګلزاده مامون وای
گورنمنٹ خود طالب سے کہا تو ملک دغه سفر سے کار نشته د سکیورټیز او نو ملک ته د سکیورټی ور کول شو نه ور کړل نو خپل خپل ځان ساتي دل ته کېده چې اواره جدید د خصه نشته چې د تابع څو مو څو سکیورټیز ته ته ودا هو چې د ډیستریټ محفوظه ما دا لون جن دې په چې کوم ځای کې د باندې راغل نو
یاد دی چې د څو موزې راځي په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو خو د سیمه مشران د امن لخر وغړي عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکو باندې بریدونه کوي خو د پرونی دوړو پیخو پړې لا هم کوم وسلواله ډلې ندی منلی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د اقتصادي لار پروژې په اړه د یوې غونډې تر مشوره کولو وروسته دغې لارې د مغربي برخې د زر تر زر جوړولو چارو پیلولو هدایت جاري کړی دی نوموړي اړوند ادارو ته همداراز ویلي چې په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو له حکومتونو سره رابطې وکړي له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري مغربي لار د مکملولو په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت کړې ده او ویلي دي چې په دې لړ کې د زر کار شروع کړی شي په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې یو اعلی سطحې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د مغربي لارې حصول لپاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو سره رابطې وکړی شي وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې د مغربي لارې لپاره د ځمکې د حصول عمل اوس نه شروع کړی شي وفاقي حکومت لاړخه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري مغربی لار لپاره په سالانه ترقیاتی منصوبه کې فند هم مختص کړی شوی دی پر خو د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې په دې غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې د لاهور نه تر عبدالحکیم موټر وی او د جوب نه تر د مشاکوټ موټر وی د بنیاد تیګه به روانه میاشت ایښودل کیږي په دې غونډه کې د بنیادي ډانچې د منصوبو پرمختګ جاج هم واخیستې شو په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وفاقي حکومت بلوچستان لپاره سرکاري شعبه کې ترقیاتی پروګرامونو تر لاندې 70% فنډونه جاري کړي دي وزیر اعظم دا هم وویل په منصوبو تیزی سره عمل درآمد کی د شفافیت د معیار د خیال ساتل شي او په دې لړ کې به د لاپرواهۍ گنجایش نه وي د ذکر ده د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د مغربي لار په اړه د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې مغربي لار د هم هغه ساتل شي په کومه ده چې اتفاق شوی وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي حکومت د دې لپاره چې د صوبې خلکو ته لنه هو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو څخه د حفاظت واکسین ورکړي او د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي د ای پی آی حکومتي پروګرام مشر پرون د سوات مرکزي ښار منګوره کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې د ماشومانو د پولیو رنز بشپړ خاتمه هم یقیني کړي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي
سوات په سلب کې د حکومت لخوا ماشومان د فولیو او نور رنزونو څخه بچ کولو په اړه د صحت ویډیا اسانتیاګانو ورکولو په اړه د فوهې راوستو سیمینار تابع شو چې پکې زیاتره د سیمې خبریالانو ګډون وکړو سیمینار ته خپل وینا کې د خیبر پختونخوا ای پی آی مشر ډاکټر طاهر خان وویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه د فولیو مخنیوي ساسکو سره سره د لپاره اوس به ماشومانو ته ټیکی هم لګوي دوی ویل چې حکومت میندې او ماشومان د ناکار رنزونو څخه بچ کولو لپاره په اربونو روپۍ لګوي
د راتلونکو 15 کالو کې د خیبر پختونخوا د لپاره تقریبا 21 ارب روپۍ خرچه به دی باندې کیږي دی کې تقریبا 17 ارب روپۍ چې کم دی هغه د ویکسین دی دا نه بيماریاں چې کم دی ٹی بی پولیو تشنج خوناک خسره هغه گردن توڑ بخار سرسام مونږ دی چې کم شي هغه نمونیا دا ډیر خطرناک بيماریاں دي او دی په دوه درې ټیکو ټیک سره دینه بچ کې دی شي
په دغه مقا سمینار تابعه کوونکي غیر دولتي ټولنې اکثره تعلق لرونکي شایسته یاسمین اویل چې د سمینار مقصد هم دا دی چې خبریالان په خپلو خبرونو کې اولس ته د صحت راپیښو مسلو باندې راپورونه جوړ کړي او د حکومت لخوا ورکړی شوي اسانتیاګانو باندې پوهه راولي.
پگ حفاظتی ٹیکی دی د دے اویرنس د پارا بخپل چکم میڈیم سی آگے باندھے بدی دو اویرنس د پارا بکار کوی اور سر سر دام ہو چکے حفاظتی ٹیکو پر اہمیت باندھے چکم دی آگے باندھے لکلم پکار دیر زیاد دی.
سیمینار کے شریک تو پختو جب ٹی وی چینل نمائندہ سعید الرحمان پدغ مقا مشال ریڈیو تو اویل چې د سواد خبریالان زیاتر د پیښو او سیاسی خلقو خبرونه خپروي دوی ته د دې سمینار نه پوره معلومات ترلاسه شول.
موږ هغه مسلې چې دی نو هغه اجاګر کوو کوم چې غټې پیښې یې نو د هغې سره زموږ د صحت سره کوم تړلې خبرې چې دا زموږ نه پاتې شو. نن په دې کې موږ ډېره زده کړه وکړه چې حکومت پارباو روپۍ په دې باندې خرچ کوي.
سمینار کې ډاکټر طاهر خان په تفصیل سره راپور وړاندې کړو چې تیرو لسو کالو کې د حفاظتي ټیکو او ساسکو له وجې خیبر پختونخوا کې 70% رنځونو کې کمی راغلی چې ورسره د مور او ماشومانو مستقل معذوري او مرګونو کې کمی ریکارډ شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په لسګونو سکولونو کې پر دې سربیره چې ودانۍ د اکتوبر شپږویشتمې زلزلې خرابې کړي د درس او تدریس کارونه دوام لري. په سوات کې د سکولونو زده کوونکي او استادان وایي چې وروستۍ واورو بارانونو د دوی ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د خرابو شوو سکولونو د سروې له پوره کېدو وروسته به د هغو د بیا رغونې کارونه پیل کړي. اسرار عالم مومند پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي یو نیم سل سکولونه په مکمل او څه باندې زر سکولونه په جزوي توګه په زلزله کې ړنګېدلي دي چې پکې زیاتره په سوات کې دي. د سوات د فیض آباد میډل سکول د اووم جمعه زده کوونکی محمد نوید وایي سکول ته یې زلزلې سخت نقصان رسولی او په کومو کمرو کې چې دوی ناست دي د هغې په دیوالونو کې غټ غټ درزونه او چاودې دي چې له وجې یې دوی ویریږي او زده کړې یې متاثره شوي دي.
او زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کې دوی ګورو موږ پوڼه ډېرې خرابې دي که نه زموږ دیوالونه موږ غوڼې چاودې دي. که خدای مقبل دی له زلزلې راغلم خدای مقدا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول.
هم د فیض آباد میډل سکول یو استاد او د سوات ضلع د سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حافظ محمد علی وایي د دوی د سکول په ګډون سوات کې 15 سکولونه وروستۍ زلزلې دومره زیات ځپلی دي چې ډېری میندې پلرونه ورته خپل بچی نه لیږي ځکه چې دغه سکولونو چتونه او دیوالونه هر کله راپرېوتی شي. محمد علی وایي د دوی د سکول په ماتو کوټو کې ماشومان ناست دي خو زده کړې نشي کولی ځکه چې که یو خوا د سکول د ودانۍ د راپرېوتو ویره ده نو بل خوا زلزلې او له هغې وروسته افتر شاکس د ماشومانو په نفسیاتو ډېر منفي اثرات کړي دي.
هغه انتهایي زیات په یره کې دي او د یره په ماحول کې چې انوایرمنټ نه ماحول نه نو هغه کې درس او تدریس چې دی دا ناممکنه خبره ده. ماشومان ډېر په یره باندې سکول ته راځي او د سبق عمل چې دی زه وایم چې د نش برابر دی. ماشومان انتهایي پریشان دي او دویم دا چې په غرونو زموږ واورې شوي دي او موسم انتهایي یخ دی نو ماشومانو ته بدن نه کې نستو په ځای باندې اوس بهر کې چې موږ بهر کینو چونکې بارانونه کېږي بانګې کېنولې نشو.
د سوات ضلع د استادانو د اتحادیې مشر وایي د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې او نه هم کوم حکومتي چارواکي ورغلي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په زلزله کې دوران شوو سکولونو سروې شروع کړي او د دې د بشپړېدو وروسته به ډېر زر د سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړی وایي دوی ځنو ړنګو شوو سکولونو ته ټینټونه هم ورکړي دي.
موږ خو دا کوشش کوو چې مینیمم د دې ټوټي راشي یا مینیمم د سکولینګ پروسس سټاپ شي نو د دې لپاره زیات تر ځینو کې موږ د ټینټ امیجیټ ارینجمنټ کړی دی یا ورسره د کرایه دا د حق ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې زر تر زر زیات تر زیات سکولونو ته څنګه څه فیسلټي پرووایډ شي چې د سکول له پیدا سکولینګ پروسس نه سفر کیږي.
د تعلیم وزیر زیاتوي که څه هم له دوی سره د سکولونو د جوړولو لپاره په تعلیمي بجټ کې پیسې نشته خو دوی هڅه کوي چې د نورو کارونو لپاره مختص کړل شوي پیسې پر دې ولګوي. بلخوا یو ځایي غیر دولتي اداره ایس آر ایس پی چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بیا آبادکارۍ کارونه کوي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو لپاره دوی ته مرستندویه ادارو هیڅ قسمه مالي فنډونه نه دي ورکړي. د دې ادارې مشر زید خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه د مرستو لپاره رسمي خواست نه دی کړی نو ځکه ورسره مرستندو ادارو تر دې دمه رابطه نه ده کړې.
یو مینڈیٹری دا دا گورنمنٹ اپیل ہوتی انٹرنیشنل ڈونرز کا آرگنائزیشن کا کیا زیل تراشی ادا ہوتی نو چونکہ لا گورنمنٹ چیف منسٹر پر منسٹر دا ہوئی چیئر مونگ کولی شولا
خدا خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای دوی خپل سکولونه په خپل آبادول شي او تر دې د مام رستندوی ادارو ته د رسمي خواست کولو پلان نه لري خو د په خبره کسو ګور سره مرسته کول غواړي نو دوی به هر کله کوي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
په پاکستان کې د بلدیتی انتخاباتو لړۍ په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې له ترسره کېدو وروسته اوس په سند او پنجاب کې پیل شوې ده. په دغه دوو صوبو کې به دا انتخابات په یو شمېر پړاوونو کې ترسره کیږي، خو له بلوچستان پرته په پاتې درې واړو صوبو کې د دې ټاکنو پر مهال د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې انتخاباتو پر مهال د خلکو د وژل کېدو لاملونه څه دي او آیا سیاسي ګوندونه د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او که نه؟ پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
په پاکستان کې که یو پلو بلدیتی ټاکنې د جمهوریت د ودې لپاره ګټورې ګڼل کیږي، نو بل پلو د همدې ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر مرګ ژوبلې هم رامنځته کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د داسې پیښو تر شا څه لاملونه کېدای سي او آیا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره څه پکار دی؟ په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې په مجموعي توګه ټولنه د تشدد پر لور تللې ده، چې ورسره په سیاسي ګوندونو کې هم داسې عناصر را پیدا شوي دي. ډاکټر خادم حسین وای
په عمومي توګه د پاکستان د ریاست انتظامی ساخت دی کې دومره ډېر تشواله دی چې کله داسې مهمه خبر راځي یا اهم واقع راځي په هغې کې به تشدد هم کېږي، هغې کې به د قانون د پاسداری خلاف خبرې هم کېږي، هغې کې به بډې رشوتونه اخیستې کېږي او هغې کې به د خلکو د رای د استعمال باندې قطغنونه هم لګېږي.
که څه هم د بلدیاتی ټاکنو تر اعلان وروسته د بلوچستان په اړه یو شمېر اندېښنې راپورته سوې وې، خو هلته نه یوازې تر ټولو صوبو وړاندې بلدیاتی ټاکنې وسوې بلکې پر امنه هم وې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار وای د صوبې په بلوچمیشتو سیمو کې بېخي لږ خلکو په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. د ده په وینا په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد نه کېده تر ټولو په کلکو حریفانو یعنی پښتونخوا ملي اومی ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله کې د زغم څرګندونه کوي.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي کجی یو آی دوی ډېر هغه ډېر لوی رایول دی، مګر په الیکشن کې چې راسي هغوی تشدد او تشدد خوا چې دی دوی په ذهن کې نه راځي چې موږ ته زموږ خلک تشدد وکړي او دغه نه نه د لرګي جنګ نه د توپک جنګ نه دغه جنګ دا نه زه دا ګورم چې دا د پولیټیکل پارټي مې چروټي.
اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي هلو ځلو او په ځانګړې توګه انتخاباتو کې د تشدد د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟ شنونکی ډاکټر خادم حسین وای باید سیاسي ګوندونه د خپلو غړو د روزلو لپاره منظمې ادارې ولري. ډاکټر خادم حسین زیاتوی
دلته اوس په دې وطن کې چې څومره د خلکو د تشدد نه د لرې کولو یا د مکالمې د عمل په مخ کې بوتلو ضرورت دی، شاید چې چېرته په تاریخ کې دومره لوی ضرورت نه پېښ شوی. نو د ځکه د سیاسي جماعتونو کې د تربیې مکمل نظام پکار دی چې هغه د مکالمې عمل د سیاست د مختلفو اجزاو تربیت، د سیاسي فکر تربیت او د سیاسي عمل تربیت وکړی شي، نو البته شاید چې د ریاستي بیانیې چې کومه انتهاګري ده یا د انتظامی مشینرۍ چې کومه کمزوري ده هغه به او د خلکو پر ویو کې چې کوم بدلون دی هغه به ممکن شي.
د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ټول ټاکنو تر څنګ د روان کال په بلدیاتي ټاکنو کې هم په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. چیرې چې هم د مرګ ژوبلي دا پېښې رامنځته شوي دي هلته فعال ګوندونه یې تور پر یو بل پورې کوي او وژل شوي یا ژوبل شوي کسان د خپل ګوند غړي بولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړ نه به لنډ خبرونه واورو.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشران وایي حکومت دی له کډوالو سره بندي کړي مرستي بحال کړي. د غوښتنه د شمالي وزیرستان د شوي سپینوام رزمک ګډیوم او دوڅلي تحصیلونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په بنو کې د یو جرګې پر مهال کړې ده. د بی پولي خبریالان ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یادې ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. بل پلو د سیمې خبریالانو د وژل سوي خبریال محمد زمان میسود پر وژل کېدو خفګان ښودلې دی. دا لغ وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې یو قبایلي خبریال محمد زمان میسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو او وروسته یې طالبانو فړه ومنه. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه توګه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یون چاو د سې شنبې په ورځ نوښته په کابل کې د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د ګډې خبري غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په افغانستان کې د روس سفیر الکساندر مانتیسکی وایي هیواد یې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم غواړي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیسکی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل دوی په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې واوسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې امریکا د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمنه ده. دا خبره جان کیری د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې کړې ده.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه ووریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپانه خپل ادارې د فاټا حیثیت په بدلون باندې لیکلی او وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په شمول د پاکستان نور سیاسي ګوندونو فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو د بل د حمایت اعلان کړی دی. د کوم رسته چې د دې بل د نه منځوریدو هیڅ جواز نه جوړیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د فاټا د عیني حیثیت بدلون یو ډیر نازک معامله ده. نو په کار ده چې دې معامله کې لډیر احتیاط کار واغستل شي او په اکثریتي رای سره فیصله کریشی. ادریا زیتوی منگنو چی دفاتا نا دا پارلیمان غڑی دفاتا اصل نمائندگان ندی اولس ورطا هم دا منڈیٹ ندی ورکڑی چی گنی تاسو دا ٹولی فاتا دا اولس دا مستقبل فیصلہ وکڑی. نو پکار دا چی او دا سی لارخ پل کریشی چی پکی دا ٹولی قبیلی سیمو دا اولس رائی شامل وی. ادریا ولان دیوائی چی فاتا پا خیبر پختونخوا کی شامل دل یا زان دا صبح جوڑول سبا دا خبر ندا. خو دا دی لپار دا سی لار ٹاکل پکار دا چی پکی تزاد نوی او دی لڑکی او تجویز دا هم کی شي چې خیبر پختونخوا نه دوه صوبې جوړې کړې شي او په یو صوبه کې قبایلي سیمې د هغوی د فطري جغرافیې حالاتو مطابق زم کړې شي. نو دا رنګ به دا مسله په خشن هواره شي. دریا اخیر کې وایي د فاټا د سیاسي ګوندونو او د فاټا د پارلیمان غړو دې لړکې هلې ځلې په خپل ځای او دا معامله به روانه هم وي. خو د فاټا د ولس موجوده مسلو اړخ ته پام ورکول پکار دي چې پکې د روزګار، تعلیم او صحت مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. بل پلو جنگ رسپان خپلې دریا په زلزله ځپلو او د هغوی لپاره په حکومتي امداد لیکلی او وایي چې خیبر پختونخوا کې د زلزلې له کبله چې د نقصاناتو کوم حساب مخې ته راغلی دی اصل کې د هغې نه یو په دوه زیات نقصان شوی دی او همدا وجه ده چې په سینټ کې هم د دې خبرې انکشاف وکړی شو چې د انساني زیان نه سربیره کم ناکم یو لک کورونه په زلزله کې تباه شوي دي او دغه خلک د شین اسمان لاندې په دې یخ یخنۍ کې د الله په اثر پراته دي. ادارې وړاندې وایي اوس هم داسې علاقې شته دی چرته چې نه امدادي ټیمونه رسیدلی دي او نه د حکومت په کاته کې راغلی دي. دریا اخرې کې وایي چې اوس په سینټ کې هم ویلی شو چې د امدادي رقم د ویش کار دی په افسر شاهي نه پرېږدي. نو په کار دی چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او کوم کورونه چې تباه شوي چې هغه زلزله پروف جوړ کړي ځکه چې په دغه علاقو کې بیا هم زلزله راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا له افغانانو سره د ناوړه چلند او په دغه اړه د افغانانو د شکایتونو او د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا هم د ایران د حکومتي چارواکو لخوا د یو ایراني لیکوال د نیولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو 22 کلن افغان علی شاه ایوبی په حواله لیکلی دی چې نوموړی په دې وروستیو کې اروپا ته د مهاجرت کولو هڅه کوله چې د ایراني ځواکونو لخوا د وهلو ټکولو وروسته بیرته کابل ته ولیږل شو. مقاله د زیاتره افغانانو په حواله لیکي چې مغربي هوادونو ته د سفر پر مهال د ایراني ځواکونو له سخت چلند سره مخ کیږي. دغه افغانان وایي چې ترکیه ته د اوړېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د نیولو وهلو ټکولو او تشدد سره مخ کیږي او اندا چې ډزې په هم وشي. مقاله لیکي پر هغو افغانانو چې نور هوادونو ته کډه کېدل غواړي د تشدد کیسې یې ډېرې حیرانوونکې دي ځکه چې ایران د ګڼو شمېرو افغانانو د قربتوب یو تاریخ لري. په 1980 او 1990 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې او د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ایران د 2 میلیونو نه زیات افغان کډوال قبول کړي وو. مقاله لیکي اوس دغه افغانان اروپا ته د تللو لپاره ایران د یوې لارې په توګه د کارولو هڅه کوي او د غیر سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال د 80 زرو زیات افغانان د هېواده وتلي دي چې پکې زیاتره په اروپا کې د اوسېدو په هیله تللي دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرت ویلي دي چې ایراني حکومت د افغان کډوالو د حقونو سرغړونه کوي خو ایراني حکومت افغان حکومت تا ویلی دی چې دا افغان کډوالو نو رهوادونو ته په غیر قانوني توګه دا وړیدو مخه دی ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیغام د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی د ستمبر په میاشت کې په کابل کې افغان چارواکو ته ورکړی و او ویلي و چې هغې په دې موضوع ډېر سنجیده دي. بلخوا د بشري حقونو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ لیکلی دي د روان کال د مارچ په 11 نیټه په کراچ ښار کې د ایران یو عدالت لیکوال محمد رضا پورشاجاري د ریاست پر ضد د پروپیګنډې کولو په تور ونیو او ورته د یو کال قید سزا او 2 کاله په تبس ښار کې د ملک دننه د جلاوطنۍ سزا ورکړه. ویل کېږي چې رضا پورشاجاري ته دا سزا د هغو مقالو د خپرولو په بنیاد ورکړل شوې چې پکې نوموړي په ایراني چارواکو نیوکې کړې وې. مقاله لیکي هغه دستاویزات چې چارواکو پورشاجاري ته ورکړي وو پکې ویل شوي وو چې د نوموړي د قید موده به د روان کال د ستمبر په 13 نیټه ختمه شي خو د دې پرته چارواکو پورشاجاري د کراچ په مرکزي جیل کې بندي کړی دی. د پورشاجاري لور مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چارواکو تر اوسه د دې پلار ته داسې څه جزئیات نه دي ورکړي چې نوموړی اخر تر اوسه ولې بندي دی. مترا او نور هغه کسان چې د ملک دننه د جلاوطنۍ د سزا نه خبر دي هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې اکثره جلاوطنه خلک د تګ راتګ لپاره پخپله پیسې ورکوي او پخپله د کرایې د کورونو او روزګار پیدا کولو لپاره ذمهواره وي. دغه جلاوطنه کسان باید په امروزه توګه مقامي پولیس ته خپل رپورټ ورکړي او د چارواکو د اجازه بغیر نشي کولی چې ښار پرېږدي. مترا هیومن رایټس واچ ادارې ته ویلي دي چې باید پلار یې د جلاوطنۍ د سزا په صورت کې هر سهار خپل رپورٹ مقامی پولیس تا ورکړي.
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال تر هغه یې پیښو مخنیوي په لړ کې د کازاکستان د ولسمشر د هلو ځلو ستاینه کړې خو ویلي دي چې په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت مسله باید د سیاسي مخالفینو او همداراز مطبوعاتي ادارو د ځپلو لپاره د یوې پلمې په توګه ونه کارول شي. د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف بیا له کیری سره په لیدنه کې د هغه د هیواد او د امریکا د تجارتي اړیکو پر پیاوړتیا زور راوړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحه امیرزاده اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په کازاکستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې خو خبرداری ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ کازاکستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ ایشیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خورېدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو په لړ کې د هغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او کازاکستان جدي امنیتي مفادات لري.
ترغی روستا د نومبر په دویمه نیټه داستانه په نظربایوف پوهنتون کې لسته کوونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهېدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس د اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کری د کوم ریاست نوم وانه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوري ادارې ضروري دي. نظربایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړي دي او په 25 کلونو کې اختلاف رای ته ډیر کم ځای ورکړی دی، په اپریل کې په 5م ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظربایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنۍ ایشیا کې د ماسکو د پراخېدلو په هلو ځلو خبر ده، چېرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنۍ ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزایي کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالو نه په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنۍ ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، اوس راځو د افغانستان په اړه یو رپورټ ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله د کوم هیواد نوم وانغیست، خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونې تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو ویل چې افغانستان هم باید له بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جزئیات د فریبې ظاهر پر رپورټ کې.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله په تېره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات په راوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي. دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولی سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم ښاغلی عبدالله د هیواد نوم وانخیست، خو د اجرایه ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسله والو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکي وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسله والو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپله هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی یې په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال ویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سموریدونکو تاندې هلې خبرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام زموږ همکارا فرخنده اثر جوړوي.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغې ته حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باورې په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدامنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې څه کمی نه دی راغلی.
سلام کول غواړم دایي همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللي دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي:
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوم یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پښتونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې دی هغه ژوب بلوچستان نه ده. نو بس سبب خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج آزاد یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه صارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنلستانو سره هم مونږ لږ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې، په ذمہ داری باندې، په آزادی باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو، اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي، اور هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې د جنډر بیسډ وایلنس شکم دې هغه په حواله کار وکړو. لیکن مونږ چې هغه سره کار کول شروع کړ، نو مونږ ته پته چل چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغې په حواله هم مونږ کار کوو. بیا مونږ کانفلیکټ باندې کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې مونږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دی په ځواب کې دا وایي:
زما خیال دی ټول هغه مسله خدای دی چې مونږ د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږ بنیادم ورته وو. دا زمونږ بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږ دا چې دونه خفاو او ستانه به ما چې موږ له خفاو، لیکن دا لري چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا اړو غړو نه چې دا بل بنیادم شته دا چې ناکي معنی ولار دي، ناکي معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غري نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغوره وکړو. نو ټول اول چیلنج خدا دی چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه سره وی یا سره پولیس والا وی هغه کې اور چتا مونږه اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي، نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا مونږ به منډه واو هغه لاکي هغه زینا، لیکن پولیس والا مونږ به هغه زینا به لړی منډه وو. پولیس والا چې دا دے اگر بل جائے طرف منڈا ہوئے اور چھ ناکے مانے یو بوم بلاسٹ ہوشی یو حملہ ہوشی پولیس والا ورکے شہید چھی تو دو منٹ پاس تاسو گوئی چھو بل پولیس والا اگر اما گئی جائے پانے یو بل کس ویلاری نو خبر دادا چھ پکارے چھ تو ناول احترام مونگا اکو مونگا غیرہ قدر اکو چھ دوئی پا وجہ مونگا چھ لگ دیر چکا متحفظ مونگا دے اگر پا دوئی وجہ دے بیا گانو کا غٹا مسئلہ دا دوئی اگر دا دونا بد قسمت دے چھ جو یو زوان چھ شہید چھ نو تو ناول محکمہ دا کوشش کری لگا چھ دے کر دا سے کمپنسیشن سے 25 لاکھ خیر پختونخوا کے ورکے تو زیاد کمپنسیشن پنجاب کے 1.5 لاکھ ورکے ورکے نو محکمہ یہ دا کوشش چھ جی دا ورتے ڈکلیئر کی چھ جی دا آف کیوٹی ہو دا دے سے اگر چھ اگر پیسے چھ کم دی اگر بچ چھ پر کولم ہغه تایم وی نو پکار دے چھ شہید اگر کورس تا اگر یہ بچو تا خزے تا پکور سنگا جی فوج کی گی پکور چھ اگر پیسے اور بتا سسٹم چھ مواد اگا کے تو ورکے لیکن مصیبت دار پولیس کے خاص طور پر خیر پختونخوا کے چاہے تو شہید اگر ویڈیو چدا پیغا چدا اگا غریبا پر دفتر دفترون کے گرسی اور تاس خا پتا دا چھ زمونگا معاشرے کے سے مشکلات نو دا تو نے خبر دی چھ گما خال کے منگا فکر کول پکار
گل مینا بلال یوا کالم لکھن کی ہم دا ہغا دا پاکستان دا انگریزی جبے پا مختلف اور رسپانو کے پا سیاسی اور ٹولنیزو مسلو لکل کبی ہغا وائی کوشش داوی چھ دا خپل ٹولنے پا مسلو لکل وکری
کوشش خپل طرف نم بنیادم کوشش کولیش نو زی ہم کوشش کو ما زیادتر چیز ما کوشش داوی چھ پا امن پا حوالے اور خاص طور پر چھ خزا چلا آہدا چا چھ زمونگا خطے کے اور خاص طور پر دا پختنو زمونگا وطن کے چھ دا اور روان شوے دے اور دا خلق پری بنان دونا اور دے چھ مونگا خپل کورونا ہم پری خل نو اگے پا حوالے مونگا کوشش کو ما چھ اولے کما آئی ڈی پیس وانے بے نکلی دی دام ہم نکلی سنگا گاچے ملٹنٹ آرگنائزیشن تھی تنظیمونا سنگا خزا بانان سنگا ٹارگیٹ کئی اور ضروری نے دا مونگا ہمیشہ داز اور ما خلق خبر ہے کہ جی مدرسہ مدرسہ ریفارمز بیکار دے مدرسہ کو جان تھا جو شاید دئی مین سٹریم میڈیا کے ہم تھرو ریڈیو ٹی وی اخبار یا زوانان پر کیمپنا یا خاص طور پر خزو پہ حوالے دئی ٹارگیٹڈ میسیجنگ گئی ریڈیو تھرو اگر کوشش تھا کو مچ دے مانے سونا یاد سے نکلے شماول کو مچ خل خبر بھی کہ زما چھ سکول تزی نو کم یہ سکول تزی تکا چھ دلی گا سکولونا ہم دی دلی گا ہیلتھ کیمپنم دی نن سبا چھ دا سیلاب راغلے دے اگے کے ہم دا دیسے ادارے چھ کم یو کالدم دی اگے ریلیف آگا ہم کارونا کئی اور یو ورز یو نمی بل ورز بل نمی نو کوشش تا کرو چھ دے خلق خبر دی
پر روان کال کې د غیر سرکاري دارو د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نزي د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم مثال کی اہمیت سے اور خاص طور پر خرچ پارا معاشمان پارا جنوکو پارا زمگا ذمہ داری قدرت رات ذمہ داری ورکر دا جان بم ساتھوں اور بچی بم ساتھوں اور مطلب مستقبل چکن دے اگا خدا نفس دیا زمگا لاس کے دے دا زماں بلیف دے ایمان دے نو اور ویسے دام ہوں میم کہ اکثر خلق وہی چکل دا خبر ہے میں کہوں تو تعلیم والا اکثر خلق وہی چیز منگ سے پیسے نیشا چمگا پرائیویٹ اداروں کا بچی الی گو اور دا سرکاری اسکول نہ کہ بس سے ملوشی اور سب اغا کی جدا رہے میں چیز سرکاری اسکول دے یا پرائیویٹ اسکول دے یا بنیادم کے لیے جو حجروں کے یا پر کورونا کے سن سے تعلیم چکم دے اغا ضروری دے چرتا تعلیم تاسخ پر بچوں تو ورک ہے اغا دونا اہمیت نہ لڑی تو لکھا خبر خدا اسکول تب بنیاد معصوم الی گی کوشش تھا کوئی پکار بھی جی منگ مخل طرف نہ منگ کوشش کروں کہ سب سے دیسی معصوم ہے سب ایسے انجلائی جنہیں چھ یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو کا دک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اگر بل کرتا تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بس ناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی بنیادم بل جات خبریں ہوں اس دبی نو آغا خاص طور پر جنکو تا معشمان تا بنیادم اخی چی امدہ قصی زمان خیال کے دا ہم بغت کومک کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
دا کم سکولونه چې وران چې دا ماشومانو په دغه لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تیرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
برو سائڈوں میں لکھو جنا کو پارا ڈیر دیا تھا مسئلہ تعلیم لگے پدے مٹ چکے مطلب پدے کسی پیو کا لگ جائے درگاہ آبادی یعنی پلکاؤ پہ درگاہ لوگ پلکاؤ آبادی دیکھا نا دل کی دے تو لگا ڈیر دیا کم ہے دل جو دا کمی داری کی دی سکولوں نہ شو کالجونه شروع دې ډېر ډېر کم دی په دې یو کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوي. ترانسپورت مسله دا یو د خلکو غربت سیوا دی. دریم دا دی چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي. پاس وږي م اکثر خلک چې لکۍ لرې نه لي.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاده وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وقت په وخت مونږ خو په هر نوی سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جینکو سره خپل پلار او مور په خپل راضي د خپل شناختي کارت سره او غواړي دا چې زموږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لامړې پکې ډېری جینکۍ هر کلاس کې چې کومې قابلانې جینکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې خو خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلیم دي.
د پاکستان ډان وسپانه هم په خپل یو ریپورت کې د پېښور د سمت خان کلی د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم د همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی. زنانه تللي دي، سکول ټیچران تللي دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشومان چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته. نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدی د اهم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي. داوا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د ما
مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه.
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرښې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.